اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو، تازه د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالی غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادن.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایراني چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانان یې له مرګه ژغورلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 20مه د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي سرنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانون اوښتلو پر مهال د سخت واورو ورېدلو له امله په سرحدي سیمو کې بند پاتې شوي وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سمدستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغې ویلي چې د دغو کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لېږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداری ورکړی چې له ناقانونه او ناامنو سرحدي لارو تیرېدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د 3 کډوالو او 1 شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د ډسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي، خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو 2 کلونو کې په دې هېواد کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سر له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران د غراز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي، خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچسیار د غره د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي و چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو دفتر وایي په افغانستان کې 1.8 میلیون ډیر کسان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په دغه هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت لا خرابېدو له امله اوبه کمې شوې دي. په افغانستان کې د څښاک د اوبو کمښت یوه جدي او مخ په زیاتېدونکې ستونزه بلل کیږي. د بیلابیلو ولایتي او شمېر اوسېدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې 1.8 میلیون ډیر کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د دسمبر 22مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت د لا خرابېدو له امله اوبه کمیاب دي. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشري مرستو د دفتر په بیان کې راغلي چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
خدي ما شومان من پخپل دا غردنانه غنارینه یو یو جبل دنه کوبراوی په خروبانه دا غبن نغت مشکلات او دا غټ دا مخامخ منګه داخلي لرو د حکومت دا د نورو غټ چارواکو نه چې منګه د مشکل ته پام لرنه وکي منګه ته پیس دا برابر کې نور د بو د خیرات برابر کې منګه ډیر پاینده کې ډیر په سہولت کې شپدا کې دي.
د جلال آباد خار یو اوسیدونکو رحمت الله وای په دې خار کې ورستر بلې د پاکو بو سد هټټیږي چې لاملې خلک سخت په اندېښنه کې دي.
دلته د بو بيخي مشکل ډیر زیات دی نو ورته دولت مخنیوي کوي نو نل لري دلته خلک تستینه تنګ دي کور په کور وبو سګر دي.
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکو هم لورته سنځي شکایت کوي. د دې خار یو اوسیدونکو سید آغا آزادی رادیو ته وویل
دا خلک د وبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا د ټانکی سره براوړي کم دلته چې په شاک تقریبا موږ په سلمتری نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو ته څنګه بنه لرو.
د اسخاک لپاره د پاکو وبو کمخ او نه موجودیت په افغانستان کې وجدي او مخ په پراخې دوستونز بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 23مه په یو بیان کې په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمخ او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولای شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه اته کسان ککړي اوبه استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداري ورکړی وو چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه به تر 2030 پورې په بشپړه توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد که څه هم تازه د پاک اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړی و چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللې او ټینګار یې کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړی شوی کډوال وای د ژمی په سړاوا کې به سرپناه او سخت شرایطو کې دی. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړی شوی ازادي رادیو ته ویل لخپل کورونیو کوچنیو ماشومان او میرمنو سره د ایواد په بیلا بیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دی او د کورنۍ اکثره غړي ناروغان دي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې لګاونډي هیوادو په ځنګړی توګل ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال استل شوې دي. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې
مو مجبور زه خپل کډم را بار کې مونږ د سرپناه ځای برابر سي نور ته مونږ دومره دغه نه غواړو.
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور استل شوی چلوي کلن نعمت الله دی چې وای ل خپل شپکسي کورنۍ سره په ډیر سخت او د زمې په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ځوان کول ته اړ شوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې په بیلابیلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ چلوي کله ځوان کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
ختم ست سپینګریم را سره دی ډیر ورته د خپل ملکان درکې کې مرته یو ته موږ سي درو نراوی است په زور دی کوم د کوم دی کوم نیر په غاره باندې هغه په زور وران کړ دا هغه چې کوم پولیس مش مشان نه غلی وو بس هغه ور سره په زور دی هغه وران کړ او بس موږ مجبور شو خپل قدم را بار کې موږ سرپناه ځای برابر سي نور موږ دغه نه غواړو او مونږ سره جمع د ډېر څخه مشمان هم بیماران دي او موږ صرف سربنا دي فلات نور خدای نه ربانا دي لاس او خطبه خوځو
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی 3 ډیر سکلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړ توګه بې سرپنا او له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ درې لسیزې تیرې کړي دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولما کنه بس هتي ډیر واشي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیر اتل زوی بس تا ونی سي او په املی مم راغلي د وس سربره د دادا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه د نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور رئیسل کیږي او سي نړیوال کومک سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شي
خو وځي له پاکستان راستن کړل سوي افغانانه بلکه له ایران په زور ایستل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت لامل شکایت کوي د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیرونه راستون کړل سوي 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان په لار دی ازادي رادیو ته وویل
دغه بعد وخت گزارونه کړم خو له زیات نگران هستم دغه ازیت تر دغه ما چیکار کنم دغه ما تو ایران 13 سال مونده ودیم
ډیر بدبختی گزاره کو ډیر اندیښمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دی الله تعالی ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړ نه شو
دا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له کونډو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستنه شوي دي د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15,000 سلطنه او له ایران نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل سوي دي د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه د زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصول او ښکاره نقض دی کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سمج کدوالو او هیواتوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لکتر لګا 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 3,90,000 نور له پاکستانه ایستل سوي دي د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبري چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دما خبر ده د موږ زده پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده هوا ډیر سړې دي د کوټي بند بسونه چې د چاستا د غوته د لرګو کاختي د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم باندې حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کوم څه ورته سره هوا وی ته سړې ده یو مشکلات موجود دي
من داش په روه میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته مهاجره وم هیڅ کومه کویڅ د غوډ حکومت ته خواته نه راځي کېږي کته د مرځخ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدل داش په روه میاشت کې اوس په وچوړو اړین نه مې ولس ځان را نږدې کې نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځخ ترې ځای ورسوي
زما حبلا حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زمر د مساکلا ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دی ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینی نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسیر دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کړي نو ډیر بشوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم السلام علیکم د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالان د ژوند ژغورنې او وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوي زیګیدل ماشومان ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کوم ناروغیو په وړاندې په تیر ماشومانو ته ورکول کیږي مسریت څومره دی او کوم د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عام روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي میلمه د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلې یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی زما زوکړه په د دې سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زکري محمدي صاحب زاده او ثانوي زکري مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم او بیا روسته د غینې په مختلفو اورګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي زما لمړنۍ دند د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روختون د ماشومان د سانګې تخنیکی مسول په صفت مې د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومان لپاره بیا 15 کاله د ننګرهار صحتامي رئیس پاتې شوم اغه د وروسته په کال 2013 کې د پی ایچ ډی برنامه په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې زما داخله وشوه متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړی پات شو په جاپان کې سونامي و نو دغه سونامي د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو بیت افغانستان ترالم همدارنګ په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومي چې یو د لندن سکول اف هایجین اند ټاپیکل میډیسن لري او همدارنګ وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړ بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې د مپورې د عام روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریوینشن لخوا تبلی ده د هغه لخوا نه مشاور پاتې شوم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کې د پرهداتو د لپاره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسول پاتې شوم او وس هم د ماکینګ د ادارې لخوا نه چې سپورټ دی د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې
ډېر لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله
زه ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا و یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم هغه سره شفخانه ته لاړم او کلمه چې نال ته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول می خوښ شو ډیر کوچنیوم چې کور تلارم نور کوچیان سره به می چې لوبي کولین او اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثيل کوو او ماغه وخت نسمه د تب سره مينو او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدل.
ډیرخه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځوړل شوی واکسینونه دي او بیا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خيو دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینی دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
بحث د چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي فرض مثال ک واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المدد تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کی. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کموي، یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا زیګر په کانسر باندې نخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ غی ته هرډ ایمیونټی وایو او په دې لطریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لک خلک چې واکسین شوی نیوی حتی هغه لږ خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ او یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوي.
هغه واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي تدبیر د پوخخ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کاورج ولرو منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولای شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لاري مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي. منګه د تور جړی سبداغه اول د فری ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سټیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیګدلی ماشوم ته چې دا هغه دی. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کید او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشي ودی منګ استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او د ریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 ګونی واکسینونو شامل دی. تیتانوس زد واکسین دی تاسو پوېږي هغه مندې چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې د غپیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګا د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د طلاق څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکبره کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو چې دغه خوشبختانه ټول د امیر روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دې نه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دون بودیجه لري یا نړیوال دون بودیجه لري چې لویانو ته وکی، او نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهی.
بله
او ډیر لوړ لګښت لري.
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ ک را شو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی. کوم واکسین نه دی او کچېره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي؟
زما تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړی پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې وز هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو؟ منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه منګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه او د مرضونو سرحد نه پیژني. نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښنی او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سردخونی دي د لپاره لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي. دسی واکسینونه موږ لرو د ټمپریچر لوړ لړشي هم د منځزي بې کیفیت کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته او د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډیر قوي سیستم لرو امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځان ته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمنګ ډیر معیاري او ستانډرد واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپل د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دا واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیات نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلی دي او تطبیقیږي. خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق کړی.
بله، تاسو دې ګټه ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په تاته باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښ، اپسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري، نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او د غلط اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دغه صحیح د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شان و کی. خوشبختانه منګه دې پیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او منګه دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده عامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي، زه تاسو ته ویل شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په ماغه رشته کې غرق دي، ماغه پسی مصروف دي، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي، دا ځان ته د هغه کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغه ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپل بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خوده لیدي چې د دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثرا ناروغي هم ډیره خپریږي، روغتیایي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې دي هم دی اکثرا لری پروتو سیمه. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویلی شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي، او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمې لرو چې هلته روغتیایي خدمات نه عرضه کی. زما توصیه او سپارښتنه عام روغتیا وزارت ته ده او بیا نړیوالو موسساتو ته ده چې هغه سپینې ساحې په ګوته کی او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ هلته د ټولنې د اګاهۍ کچه د لوړ ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي، دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې اغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دی د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر تر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د اګاهي کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو نو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي د واکسینو ګرځند ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوي په دالره پروتو سیمو کې؟
دا کمانه داسې پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي ګانې څنګه دي. زه تاسو ته ویل شم چې موږ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زموږ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پروتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم او ټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه. ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرېدو ډیر سر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په محیط کې یو سامپل که مثبت شي معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښ شته. نو دا غیر د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو استراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جمعي توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوي کسان دي چې دوی خوا کور په کور تلل او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک تو ماسک یا ساحه په ساحه ځي او الټا واکسینیشن کوي. چې د کور په کور واکسینیشن کوونی شي نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عام روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د پاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په اخر کې تاسو په خپل څه سپارښتنې لري په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونو ته څه غواړي وایي؟ مهرباني.
زه یو ځل بیا خپلو ډاکترانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغیو لپاره چې د عام روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو او ما یې مخکې نمونه واخیستل، د الله په خاطر لکه څنګه چې د خپلو ماشومانو لپاره ورکوي خپل افغانانو ته، د افغان بچو ته چې ډیر نورو ناخوالو سره مخ دي، دوی ته هم ورکوي چې د دې بچان هم د هغه لاسو ناروغي چې ما یې نوم واخیست لکه هستیریا، تورټوخلی، تیتانوس، تور زیړې وایروسي انفلوئنزا او همدارنګ زکام د اسهالاتو د ناروغي ضد واکسین د سینه بغل واکسین د شری واکسین نو د توبرکولوز واکسین د پولیو د فلج ضد واکسین نو تاسو هم د الله په خاطر یو میسج خپل مریضدارانو ته ورکړئ چې ترسو دغه واکسینونه د خپل بچو ته وکي او د ماشومانو د مړینې کچا او مایوبیت د واکسینو د وقایي وړ ناروغیو په مقابل کې چې مایوبیت رامنځته کیږي د دې کچا ټیټه شي. دویم په علما او باندې زما غږ دا دی چې د دې د همکارۍ پرته دغه هدف ته د رسیدل ناممکنه ده. نو عالمان د دې مکلفیت دی چې د انسان د ښېګڼې لپاره ښه شیانو تبلیغ کی نو دغه برنامه کې د خپل حمد صحت او ارتباط باندې تبلیغاتو کې تر څو د خلکو آگاهی لوړ شي او همدارنګ د کورنۍ او د والدینو نظم خواص ده لکه زه ډاکټر يم خپل بچو ته واکسین کوم دینم زما هیله ده چې کم واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا ورکول کیږي او یا په کمپاینونو کې راځي ستاسو کورونو ته ستاسو بچو ته ورکول کیږي په دې کې فعال ونډه واخلي تر څو ستاسو بچي دغه ناوړه ناروغیو څخه د فلج څخه د توبرکولوز څخه د شری څخه په امن پات شي. مننه ډیره زیاته
کوروان ډاکټر صاحب اجمل پردیس لتاسو نه یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
ازادي رادیو.